سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږیسته پیل کوو. د دې ساعت په تازه خبرونو، د ایران د سیستان بلوچستان په ناامن ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په حق له ډیر جزئیات نه دي خبر شوی چې دا برید په گوهر کو سیمه کې چې له پلازمېنې تهران نه 1200 کیلومتره واټن لري شوی دی. وړاندې راغلی په لومړنۍ راپورونو کې ویل شوی چې دا برید جنایتکارانو کړی، خو وروسته د ایران دولتي رسنیو ویلي په دې برید کې لس پولیس وژل شوی دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران پر پوځي اهدافو د پولیسو د اسرائیلو لبریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی یې بهرنی تیریګر بولي دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوی ده. ایران ویلی په دې بریدونو کې چې دوه سرتیری په کې ټپیان شوی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران دا تایید کړی چې د دې هیواد پر پلازمېنې تهران او شاوخوا نورو سیمو کې اسرائیلو پوځي اهداف په نښه کړی دي. ایران ویلی دي بریدونه محدود زیانونه اړولي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي، سو د بشري حقونو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال دې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوی بندیزونه د جنسیتی اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیواله سرچینې د افغانستان کې لخصو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د خزو زپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه، بلکې د نړۍ سولې او امن هم ګواښلی شي. دا اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټر پر کاروان د ناپیژندل شوي وسلوالو په برید کې څلور سرتیری ټپیان شوي دي. د پولیسو پرونه په یو بیان کې ویل چې له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغه دریو بسونو برید کړی چې دوه تیا بندیان پکې لیکدول کېدل. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو په بیان کې راغلی د برید پر مهال 19 بندیان له سیمه وتښتیدل چې وروسته بیا بیرته ونیول شول. پولیسو ویلي په دې برید کې څلور سرتیری هم ټپیان شوي دي. ایټالیا د افغانستان لپاره نوې سفیر ټاکلې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلی سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوې سفیر په توګه ګمارلې ده چې د قطر له پلازمېنې دوهې به خپلې چارې مخته بیایي. اوګلینی ویلي دغه مسؤلیت په ویاړمنې او د خپل کار په برخه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي. له ایټالیا سربیره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازی خپل چارې له دوهې مختوړي. شپږ 50 کلن اوګلینی د ایتالیا په پلازمېنه روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبانۍ لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالي ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پای لوبه درلوده چې افغانستان وتوانېده د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ پړاو کې سریلانکا او بنګلاديش ټیمونو هم مات کړي وو. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې یو ځل بیا زه فرشته سها ک د قدر جلالوف په تخنیکی همکارۍ ستاسو سره کلی کوم. وړاندې په خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې پر ایران د اسرائیلو برید په اړه تازه جزئیات څه دي او تر څنګ یې د اقلیمي بدلون په اړه هم راپور لرو چې په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمیدو لامل ګرځېدلې.
موږ خپل حاصلخیز خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکوو او په زمون کې زموږ زمکنی دی اوبو زیرمی هم رستر بلی کمیگی لیم.
او د کندهار ټک ټک بازار په اړه هم جالب راپور درته لرو.
ټک ټک بازار په دې پولیس کې ګرځي چې سب کاران دلی چې بس کار کې والا ټکار راپور دی دته نو علي بيسازي ستا.
او د افغانستان او نړۍ په اړه نور راپورونه مشته را سره ملوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو بیا هم د خبرونه د راپورونو برخه ته خراغلې ورزو د خبرونه راپورونو ته د اسرائیل نن سهار پر ایران زوابي هوایی بریدونه کړی دي چې په دې کې ایران د بریدونه تایید کړي او زیاته کړي چې په دې بریدونه کې دوه کسان وژل شوی په همدې اړه نور جزئیات له فريدې سیال نورو
مننه فرشته جانې د اسرائیل پوز ویلی پر ایران په ځوابي بریدونو کې دقیقې موخه پنهخه کړې دي د اسرائیل پوز نن سهار په ایران کې پر یو شمیر پوزي موخو د بریدونو خبر ورکړ او وروسته یې د دې بریدونو د پای ته رسیدو اعلان وکړ د اسرائیل د پوز یو ویانت دانیل هګاری په یو ویډیو پیغام کې ویلي د بریدونو د اسرائیل پر وړاندې احتمالي ګواښونه دفع کړل هغه زیاته کړي الوتکې بیرته خوندي هیواد ته ستنې شوې دي دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې روانې میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبر په تېر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوي توغندي پکې تولید شوي وو د اسرائیلو جنګي الوتکې د ایران هوا ته د ځمکنیو توغندیو سیستم او هوایي وړتیاوې په نښه کړي دي لدی تجهیزاتو څخه د ایران دننه د اسرائیلو د عملیاتو د محدودولو په برخه کې کار اخیستل کیږي د اسرائیلو پوز ویلي دا بریدونه د ایران د هغو دوامدارو حملو په وړاندې کړي چې پر اسرائیلو یې کوي د اسرائیلو د پوز په خبره د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال د اکتوبر لومې را پدې خوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حملې هم شامل دي حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي ایران ویلي د اسرائیلو په تازه بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران د هم تایید کړی چې په پلازمینه تهران او د ایران په شمیر نورو برخو کې پوځي هدف د اسرائیلو لخوا په نښه شوي دي ایران زیاته کړې د بریدونو ډیر محدود زیانونه راولي د ایران پر پوځي اهداف د اسرائیلو له بریدونو وروسته د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي تهران د هغو کلونو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیریګر بولي د دفاع حق لري د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په هغې لامه کې چې نن د ایران د بهرنی چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی په لامه کې وړاندې د بریدونو له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوې ده د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي د ایران په هوایي ډګرونو کې لالنډ محاله زند وروسته الوتنې بیرته پیل شوې دي د ایران سیمه ییزو رسنیو نن سهار په تهران او کرج ښار کې د څو چاودنو راپورونه هم ورکړي وو د ایران د سپای پاسداران پورې اړوند فارس خبري اژانس او سینن شبکې د دې چاودنو راپورونه ورکړي وو د راپورونو پر بنسټ د اسرائیلو په تازه بریدونو کې د ایران د اټومي او د انرژي تاسیسات منخه شوې نه دي پر اسرائیلو د ایران د ځوابي هوایي بریدونو په خبرګون کې د برېټني صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید د بریدونو ته سواب ورنکړي د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ سټارمر لخکې له خوا غوښتي دي چې لزغمه کار واخلي سټارمر په ساموا هغه ځای چې د ګډو ګټو هیوادونو مشران پکې راټول شي ویلي اسرائیل لزانه د دفاع حق لري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویانت شان سووت وویل په پوزي هدفو بریدونه د اکتوبر په نومړۍ نیټه پر اسرائیل او د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده هغه ویلي امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي دي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه پر اسرائیلو سوابي بریدونه ونه کړي
ډیره مننه فریده جانې په خبرونه کې په همدې موضوع را سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی صاحب هم د ټلیفون په لیکه را سره دی په همدې موضوع به واقعي سره هم خبرې وکړو داودزی صاحب ډیر مننه چې زموږ بلنه مو مننه خبرونه ته خره غلې په سر کې کدار ته وایي چې د ایران او اسرائیل وضعیت کوم خواته روان ده او وروسته به د دوی ترمنځ وضعیت څنګه وي
سلامونه تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته زما په فکر خو د دې حمله نه پاس یعنی چې د تیرش په وشوله زمينه د دې مساعده شوله چې د تنش لکم شي زکه چې اسرائیل د دین کولای شو چې نور جدیتر او خطرناکتر اهداف ولي، اما دا سخکاری چې د امریکا او د نور غربي ملکونو او د منطقي ملکونو مشورې او هیلو ته غوږ نیولې او صرف نظامی اهداف د پاره ځان محدود وسات نظامی اهداف وشتلې دي، او دا چې ایران دا کړل چې صرف دوه کسه وژل شوې دي، دا چې څونه وژل شوې څونه تاوان یې هغه بیله خبر ده، خو دا چې ایران تاوان کم خي د دې معنا هم دا ده چې ایران به شاید زمينه مساعدي چې بیا حمله ونه کی په اسرائیل باندې، چې دغه سلسله د متقابل حملات هم دلته ودریږي. زه په دې فکر کېم چې دا تنش ان شاء الله په کمی دوی
ډیره مننه داوځي صاحب. تاسو څه فکر کوئ کا دغه وضعیت لا هم د دوی دواړو ترمنځ کړکیچن سي، د دې تاثیر به په د منځنۍ اسیا په هیوادونو په نورو هیوادونو باندې سوي، دغه منځنۍ اسیا کې دغه ورستي او کې لبنان کې ورستي پیخي په غزه کې دغه کړکیچ بلا کومې خواته لاړ شي؟
منځنۍ اسیا خو د ایران غرب خوا او د ایران جنوب خوا او د ایران شرق خوا ده، نو د ایران غرب خوا چې کوم د مقاومت په نوم باندې د ایران ملګری وو هغه خو اسرائیل او امریکا سخ وټکوله، په لبنان کې حزب الله ډیر سخ وټکو، په سوریه کې خو دا تیر شپه هم د سپا ملګری چې ولته خپل د سپا پایګا او په اسرائیل کې په اوبخې په سوریه کې هغه په لار کې بمبارد کړه، او د څه مدیره په دې خواته د امریکا او د انګلیس ته اجازه تیاری د په یمن کې حوثیان بمباری کوي، یعنی هغه چې ایران ورته د مقاومت جمع ویله د شرقي میانی د ایران غرب خواته هغه ډیر سخت ځپل شوی دی، هغه چې شرق خوا ملکونه واقع دي هغه د ایران په اقمارو کې ناراضي، اما که چیرې اسرائیلو د ایران نفتی تاسیسات یا د انرژي نور تاسیسات یا اتمی تاسیسات یا د ایران په مشرانو باندې تیر شپه حمله کړې و، بیا دا تنش ډیر لوړېده د دې بخامخه واقب د دې منطقې ټول ملکونه ته، یعنی هغه ملکونه چې ډیر باثبات دي او با امن دي او ښه اقتصاد لري هغه هم به تاوان ورکاو، هغه هم ضربه واری دي. خو تیر شپه چې اسرائیل کوم هدف انتخاب کړي چې یوازې نظامی هدف، یوازې د میزایل او د سګاوي او د درون یا د بی پیلوټ الوتکو د سګاوي، دا د اسرائیل اراده خي چې هغه هم غواړي چې د تنش کم شي او دا چې ایران خپل تلفات کم خینن، د دې معنا دا چې ایران هم شاید اراده ونه لري چې جواب ورکړي.
مننه. کارا شو د افغانستان وسنی وضعیت ته، افغانستان کې وسنی حاکمان په دغه د خپل گاونډي په دغه وضعیت باندې لا هم چوپ دي، کته نه دی ته وکړو چې دغه پیښه د افغانستان په وضعیت باندې یو څه تاثیر وکړي او کنه؟
خامخا افغانستان تر اوسه هم کړی دی وضعیت باندې تاثیر کړی دی، نه متاثر دی. دا وګورئ چې په افغانستان کې په دې حساس وخت کې وضعیت ښه نه دی، او افغانان مهاجر دي په ایران کې، او ایران چې کومه بد وضعیتي د مهاجرو سره نیولې ده، یو دلیل هم دا دی چې ایران ته نش کېدی د منطقې سره او خصوصا د اسرائیلو سره او د غربي نړۍ سره. ایران شاید یې ولري چې د 15 میلیونه افغانانو په منځ کې به څه خلک کې څه قسم خلک به کېدی شي هغه هستی وي چې سبا ورځ ایران ته مشکل پیښ کړي، نو افغانانو خو اوس هم قیمت ادا کړی دی. او بل خبر دا ده چې ایران د تحریماتو لاندې دی، او دغه د تحریماتو لاندې به افغانستان ته یو ګټه رسیدله، چون ایران نور ملکونو سره آزاد تجارت نشو کولای، خو افغانستان سره آزاد په قاچاقي توګه باندې تجارت کوي، ارزانه تیل او ارزانه تولیدات ورته چې د افغانستان تکای په پاکستان باندې کم کړي و. نو بیا کې د ایران وضعیت خراب شي نور هم خامخا تولیدات او ستیم کتزي، خامخا د قانوني یا غیر قانوني تجارت د افغانستان سره کمیږي، او افغانستان ته به په دې حساس وخت کې دا ضرر هم رسیږي. خو په ټوله کې د افغانستان او د ایران روابط یو خاص شکل لري، ځکه په ایدیولوژیکي لحاظ دا دوه حاکمه ډلې دلته دښمنی دی متقابل ایدیولوژي تعقیبی. اما په دغه حساس وخت کې چون یو بل ته احتیاج دی دوی یو لار د دوستۍ نیولې ده سره چې دا په یو نازک تار باندې تړلې ده. ځینې حوادث کولی شي چې هغه د 1998 قصه بیا تکرار کړي چې د پاکستان او د بوبخې د افغانستان او د ایران ترمنځ هم سرحدي تنشونه زیات شي، کړکېچ زیات شي، دا هم احتمال شته. خو په فعلي حالت کې د دوی روابط دواړو اړخونو دا خبره انتخاب کړي چې یو بل وزغمي او روابط ښه وساتي.
داود زای صاحب روسی سوال کې کا دارته وایي چې احتمالا کده ایران او اسرائیل ترمنځ دغه وضعیت نور هم خراب شي او دغه بریدونه نور هم زیات شي، نو په دې کې به آیا امریکا یا بل قدرت هم خکیل شي په ښکاره توګه؟ وسم امریکا لدی برید نه خبر وو، دا مونږ په راپورونو او خبرونو کې درلوده، خو په ښکاره توګه آیا دا د نړۍ قدرتونه یا امریکا به خپل په ښکاره توګه په دې شخړه کې
کیل شي؟ او پس شاخو کیل دی پکې د اسرائیل ته مالی مرسته ورکي او اسلحه او د تیر شپم چې راکټونه استعمال شوي په اغلب ګمان دا د امریکا راکټونه دي چې F-35 تیارونه یا د F-15 تیارې چې هغه رادار نه ني د هغې د لارې نه فیر کړي دي په داخل د ایران کې. دا معلومه نه ده چې دا F-15 تیارې د نن ننوتي که نه دي ننوتي د ایران فضا ته، خو په اغلب ګمان ننوتي دي چون د ایران دغه به هم شاید فلج کړی تیره شپه رادارې. په هر صورت دا F-15 هم د امریکا جازونه دي، دغه پیشرفته ترین میزایل هم د امریکا دي. دا څه موده مخکم چې استعمال شوله بل دور کې هغه هم د امریکا اسلحه وه، خو دا خو غیر مستقیم دخالت دی. نو که چیرې ځمکې ته خبره ورسیږي، یعنی د ځمکې په مخ د دواړو جانب عسکر سره ونښلي، بیا خامخا امریکا او متحدین په دی جنگ کې داخلي.
ډیر زیاته مننه داوزای صاحب. د افغانستان د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوزای په خبرونه کې را سره وړاندې نو راپورونه مشته را سره اوسي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم خبرونه ته خرغلی ورزو د خبرونه نورو راپورونو ته. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وای امنیت شورا مکلفه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان بحران په بیړنۍ ډول وڅیړي. نور حال سناکا کړنه.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان بحران د بیړنۍ څیړلو په برخه کې د عمل غوښتونکی دی. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه د دې وینا متن خپور کړی ویلي، د ښځو د حقونو بیا راګرځول د عدالت حساب ورکولو او نړیوال امنیت لپاره اړین دي. ښاغلی فایق په دې ناسته کې له یادې شورا څخه 15 مهمې غوښتنې مطرح کړې. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید طالبان اړ کړي چې نړیوال بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فیاق په خپلو غوښتنو کې د سولې په ټول شمولیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو سرچینو په ځانګړي کولو ټینګار کړی. په بیان کې دغه راز غوښتل شوي چې له طالبانو سره باید هر ډول تعامل اصولي او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ملموسو پایلو پر بنسټ وی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو پراخ محدودیتونه لګولي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او افغانې میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په بدلون کې د عملي اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن طاهرې کریمي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید طالبان د بشري حقونو د نقض له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
طالبان اشخاصی که نیستند که آنها اصلاح شوند، در هیچ وجه نباید که
طالبان هغه کسان ندی چې اصلاح سي. نړیواله ټولنه باید دوی سره په هیڅ ډول تعامل ونه کړي، بلکې دوی د نړیوالو قوانینو له مخې محکمو ته راوستل سي او په نړیوالو محکمو کې د محاکمه سي او جنسیتي اپارتاید ته په رسمیت وپیژندل سي.
یک و همچنان که اپارتاید جنسیتي رغته به افغانستان به رسمیت بشناسي.
د کابل اوسیدونکو چې نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په وار وار دا ډول غوښتنې کړي، خو ملګري ملتونه دي د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي اقدامات ترسره کړي.
د موږ تقاضا د امنیتي شورا نه دا ده چې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژندل شي او د تبعیض چې کوم جنسیت لوګي د افغانستان کې غلی دی باید د منځه لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ ښيي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایوي مشرې سیمه باهوس هم په دې غونډې کې ویلي وه میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې ویلي چې که په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلي غیر موسمي بارانونه دوام وکړي، نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغیزه وکړي. په دې هکله حدیث پر دې سره راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د فیوز نت په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې یا سیستم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د شبکې پرون جمعه د اکتوبر 15 د اقلیمي بدلون د څرنګوالي په اړه په خپور شوي راپور کې ویلي چې که په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلي غیر موسمي بارانونه دوام وکړي، نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغېز وکړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې په افغانستان کې د 2015 کال د ژمي او د 2015 کال په پسرلي کې ورښتونه له منځنۍ کچې کم او د تودوخې درجه به له معمول څخه لوړوي. په راپور کې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې د ځمکې لاندې د اوبو د کچې د کمیدو او د بزګرانو د ستونزو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان بزګران وایي چې اقلیمي بدلونونو یې په کرکیلي بد اغېز کړی دی. دوی وایي غیر موسمي بارانونو، پرلپسې وچکالیو، سیلابونو او د هوا تودوخې له کبله ډیری کرنیزې ځمکې له کښته پاتې شوي دي. په ننګرهار کې بزګر شفیق الله او په هرات کې د غنمو او زعفرانو کروندګر خیرالله نیازي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فصل که میوې دي که غنم دي که هر تر سبزیجات دي دا په بارانونو کېږي چې بارانونه نه وي دا به د کم ځای نه وشي. او بل دا ده چې باران په داسې وخت کې کېږي چې هغه وخت بیا د فصلونو ضرورت نه وي، فصلونه خراب شوي، دا هر شی به باران پورې تړلی دی، اوبو پورې تړلی دی، دا خو وچکالي ده.
موږ د 8 کال وړاندې په هرات کې د ګرمۍ مثبت 15 درجې او د یخنۍ منفي 26 درجې نه لرلې. له بده مرغه دې اقلیمي بدلون زموږ په زراعت او په ځانګړې توګه د زعفرانو او غنمو په کرکیلې ډېر منفي اغېزې کړي. او زه دا ویلی شم چې د دغه بدلونونو له امله شاوخوا 80% د زعفرانو کښت په هرات کې کم شوی دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون له پلوه د نړۍ د لسو زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې دی، خو د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د طبي منابعو د دوباره احیا د برخې پوهان له ډلې محمد عارف سخي وایي چې اقلیمي بدلونونو د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ افغانستان په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخامخ کړی دی.
کله چې ځمکه په نباتي پوښښ بډایوي، کوم اورښ چې کیږي هغه په خاوره کې په اسانه سره جذبیږي او زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم بډای کیږي، چې متاسفانه په اوسنیو کلونو کې موږ خپلې حاصلخیزې خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي. له بده مرغه تېرو حکومتونو په دې برخو کې کومه توجه نه ده کړې.
د ښاغلي سخي په خبره که څه هم د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې مبارزې لپاره ګڼو امکاناتو ته اړتیا ده، خو نیوکه کوي چې افغانان په دې برخه کې هغه مسؤلیتونه هم نه ترسره کوي چې تر یو بریده د طبي بدلونونو مخه نیولی شي. د یادونې ده چې افغانستان په تیرو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلونونو د سختو څپو شاهد و چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واوښتل.
بیا هم خرغ لې تاسو ازادي رادیو ته غوږی اس مخ کې دینه چې د خبرونې روسي راپور دا ورشو یو لاند سپورتي خبر ته غوښی د افغانستان له ولسکلنو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنگلاديش پر وړاندې د لوبي میدان ته کته کیږي د ولسکلنو د کم عمره د اسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان څلورمه او وروستۍ لوبه ده د سیالي په کابل د کابل پر وخت د مازیګر څلور نیمه بجې پیل شي افغانستان د تیرې جمعې په ورځ درې د یو پر وړاندې کمبودیا ته ماتې ورکړه او د اسیا ملتونو جام ته یې لار ومونده د اسیا د ملتونو جام سیالۍ به په 2025 کال کې پیلېږي وسم ورزو د خبرونې ورستی راپور ته چې د کندهار د ټکټک بازار په اړه ده د کندهار ټکټک بازار چې د حلبی سازي یو مهم مرکز دی اوګه د تاریخی مخینه لري د بازار چې د احمد شاهی دورې پورې اړه لري رسمي نوم یې توپخانه دی خو د خلکو لخوا ټکټک بازار نومول شوی دی ځکه په بازار کې د چکوشونو ټکهار یو ریدل کیږي دا چې د بازار ته ولې ټکټک بازار وي او په دې بازار کې څه پراته دي په دې اړه لسیمه زمونږ همکار راپور چمتو کړی تاسو راپور واوري بیرته راګرځو
د کندهار پخوانی توپخانه چې اوس د خلکو ترمنځ په ټک ټک بازار شهرت لري د کندهار د بیلابیلو تاریخي ځایونو لکه خرقه شریفه شاهی تبیلې د احمد شاه بابا مقبره او ارګ بازار په منځ کې د احمد شاهی اثر په دغه بازار کې د حلبی سازي بیلابیل دوله توکي جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د حلبی سازي دغه مهارتونه نسل په نسل انتقال سوي غلام سخی چې په ټک ټک بازار کې د څلبیشت کلون رئیسی حلبی سازي کوي وای دغه کسب لپاره ورپاته دي او د کال د هر موسم د ارتیا سره سم د حلبی سازي توکي جوړوي
یار څنګه طالب کې چې په دغه بازار کې دا بازار چې دی اول د توپخانه په نامه یادېږي چې دلته د مخه په دغه کې د دامن د دکانو شاته کماندو چې دی کې آسان و د توپونه به په بارول وړل په رسمي بدشت کې تیار و بعد هغه سونو بیا دا ټک ټک بازار سو ټک ټک بازار په دې پولیس کې ګرځي سب کاران دی چې بس کار کوي والا ټکار یې پورت دی دلته نو علي بيسازي ستا پاینګری د نو علي بيسازي د ایګری د بلار کې سب ستپسي کې چې چکوش کار دی او
د اسري وسایلو او ماشينونو ل راتګ او پرمختګ سره سره لا هم دلته د کندهار په ټک ټک بازار کې حالي بيسازان په دودیز ډول لاسونو او ساده وسایلو کار اخلي په دغه بازار کې تر ډیره لاسي کولرونه بخاري لاسي گاډي تبخې او نور بیلابیل توکي جوړیږي عصمت الله او نعمت الله چې دوه نور کسبکاران دی وای په دې بازار کې په خوا د هلي بسازي اړوند نور کسبونه هم موجود وو چې اوس لمنځه تللی دي
نکشوالو په د پلار د کاله پاتې دی دا کار زکوم دا کسمو دی دا کار مو علي بسازم داس د ټانکیانم جوړیږي دا وو ټانکیان د پخوا کاسې جوړول په چکوش اوس په ماشينه جوړیږي هغه اوس تاسو نو دا د بخاریان دا شالن چې جوړ کولران جوړیږي په جوړ کې ډیر شان جوړ جوړیږي شاشه یو نیستنه کارې دلی جوړیږي دا ډیر د تاریخي بازار دی
دا نو د 25 کال کې اوس دا نو را سونو اوس کولې دلارو ته وساره کاروبار مې راغلم دی
څېړونکي وایي په ټک ټک بازار کې چې په خوا توپخانه بلل کېده د احمد شاهی اثر پر مهال پکې وسلې ترمیم کېدې او د وخت په تیریدو د حلبی سازي په بازار بدل سو څېړونکي او لیکوال استاد حیات الله رفیقی وایي په دې بازار کې د غراز د وخت حکومتونو توپونه یې شو او د ځنګړو پیښو وختونو پر مهال به د خلکو د خبراوي لپاره ترې استفاده کېدله
دا ارګ اهمیت هم پکښې کېو کوم چې تاسو کو د احمد شاه بابا کور دی خلک مبارک ده دا ټول ده نو د دا یو تاریخي ډېر د اهمیت ور بازار دلته ټوپک ټوپونه د شامپراتو زموږ په وخت کې دلته ټوپ ولاړ وو د ګرمي وو د راجماتو د پښتنمي ټوپونه ول کېدل اره ګرمه په پورتورس په جبل ټک الته نو دغه نو یو اذان نو یو ټوپ خلک ول چې ول ټوپ تر ځم یعنی دولس بجو تر ځم اوس دولس بجو خو ساعت داتس نو دا د ټوپخانه په نامه باندې هڅه وکړه
د ټک ټک بازار تر څنګ د کندهار د یو شمیر نور بازارونو نمونه هم خلکو په خپل خوښه بدل کړي لکه 424 په سرپوش بازار شهرت لري
مننه چې تر پای را سره وي. وړاندې په خبرونه کې فایزه ستاسو سره ده. فایزه ابراهیمی په خبرونه در